پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر. هرکلی کوم. نن ولسی جرګه د حکومت لخوا معرفي سوی کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکوي. ازبکستان ته به مو د افغان ولسمشر د سفر هم خبر کو، خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
سرکې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ولسي جرګه کې 12 کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر روان دی. په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا نن تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې 12 کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر روان دی. له ولسی جرګې د ازادي راډیو خبریال وایي د ولسی جرګې نصاب پوره دی او 133 وکیلان په جرګه کې حاضر دي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت تر اوږد ځنډ او ګڼو انتخابونو وروسته تېره اونۍ 12 کاندید وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل چې وکیلانو نن ورته د باور یا عدم باور رای ورکولو لپاره د صندوقونو ایښودلو بهیر پیل کړی دی. په دغو کاندید وزیرانو کې د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره کاندید وزیران نه دي شامل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ازبکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د ترانزیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې څه باندې 21 موافقې لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان مسافر اقو قندی نن ازادي راډیو ته وویل
بخش تجارتی و ترانزیتی است که انشالله با حضور داشت رئیس جمهور
دغه موافقه به تجارتی او ترانزیتی برخو کې وی چې د ولسمشر به حضور کې بلاسلیک شي. افغانستان به د جنوبی آسیا له هیوادونو سره د ازبکستان د انخلولو دهلیز او ازبکستان به له منځنۍ آسیا، روسیې، چین او قزاقستان سره د افغانستان د انخلیدو دهلیز وي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول پر روسیې کنفرانس ته په وینا کې ویلي وو چې د دسمبر په 4مه به د ازبکستان د ولسمشر سره یو موافقه لاسلیک کړي چې د هغه په وینا افغانستان ته د 0 میگاواټ نور برېښنا د لیږد اسانتیا برابروي. افغان حکومت وایي پاکستان لا هم په دې عقیده دی چې خپلو بهرنیو اهدافو ته د رسیدو لپاره له تروریستي ډلو ګټه اخیستلی شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سل ورځې پوره شوي، خو لا هم هغسې چې له پاکستانه غوښتنه شوې وه د تروریزم په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی.
پاکستان هیچ گونه تغییری را در پالیسی خود نآورده.
پاکستان په خپل تګلارې کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. لا هم د خپل بهرنی پالیسی او اهدافو لپاره د تروریستي ډلو پر کارونو اعتقاد لري او د تروریستانو ملاتړ کوي چې دا مسله د افغانستان، امریکا او سیمې لپاره د اندېښنې وړ ده. مهمه ده چې نړۍ د دې خطر په وړاندې غلې پاتې نشي، ځکه په ټوله کې دا خطر ټولې نړۍ ته متوجه دی. اجرایه ریاست پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په تړاو دغه څرګندونې وکړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د توغول شوي توغندي په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل پرون یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د سرکانو ولسوالۍ پر شونکړۍ دره د درنو توپونو 12 ډزې شوي چې پکې یو ملکي وګړی وژل شوی دی. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د پاکستان له خاورې د کونړ پر ختیځو ولسوالیو د توپونو تر زرو زیاتې ډزې شوي دي، خو افغان مقامات وایي افغان ځواکونو هم پر پاکستاني پوځیانو ځوابي ډزې کړې چې ورسره د پاکستانی پوځیانو لخوا ډزې کمې شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پاکستان اسلام آباد تورن کړی چې د خپلو سرحداتو په اوږدو کې د افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې تر اوسه کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا دفاع وزیر هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه غښتلې شي. د امریکا دفاع وزیر پرون اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې په منځني ختیځ کې له امریکایي متحدانو سره د خبرو په لړ کې وویل چې له پاکستاني مشرانو څخه یې اوریدلی دي چې دوی د تروریزم ملاتړ نه کوي. جیمز ماتیس وویل تمه لري چې دا مسله د دوی په پالیسیو کې منعکسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوزونو نن خپل تر ټولو ستر پوزي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې چې تر جمعې ورځې پورې دوام کوي تر 230 زیاتې الوتکې برخه لري. د جنوبی کوریا او امریکا رقیب هیواد شمالي کوریا دغه تمرینات په بشپړ ډول پاروونکي بللي چې په خبرې کولی شي هره شیبه د اټومي شخړې سبب شي. په دغو تمریناتو کې به د امریکا 2000 سمندري پوځیان د جنوبی کوریا له پوځیانو سره برخه ولري. د امریکا پوځ ویلي دغه ګډ تطبیقات به په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې د یقیني کولو د هڅو لپاره چمتووالی زیات او عملیاتي ظرفیتونه لوړ کړي. د ترکیې ولسمشر ویلي هغه تجارت چې هغه تاجران چې هڅه کوي شتمني له دغه هیواده بهر وباسي خیانت کوي. رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیونی وینا کې وویل زه پوهیږم چې ځینې تجاران هڅه کوي چې خپل شتمني په بهر کې ځای پر ځای کړي. زه له حکومت غواړم داسې یو اقدام ته اجازه ورنکړي ځکه دا د خیانت اعمال دي. اردوغان چې د ختیځ ښارګوټي موس یوې سیاسي غونډې ته خبرې کولې د چا نوم وانخیست، خو دی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې څارنوالانو د ایراني الاصله ترکي تجار د شتمنۍ ضبط کولو امر ورکړ. د سرو زرو تجار رضا زرا په نیویارک کې د هغه ترکی بانکدار پر خلاف شاهدي ورکړه چې په ایران د امریکا له لګول شویو بندیزونو په سرغړونه تورن دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو نن ولسی جرګه د حکومت لخوا معرفي سوي کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکوي. په همدې اړه به زموږ د همکار راپور واوري چې همدا اوس د همدې باور رای ورکولو لپاره د خبري پوښښ لپاره ولسی جرګې ته ورغلی دی او دغه ورځ د خبرونې په لړ کې د همدې موضوع په اړه تحلیل هم اوریدلی سي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن ازبکستان ته ولاړ سي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه له زیاتو جزئیات ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سي. د دغه وزارت ویاند وایي
د سفر رئیس جمهور کبا ازبکستان
دی وی ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهمه یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي.
په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. نور راپورونه هم لرو خو اوس به هم دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل نن ولسی جرګه د افغان حکومت لخوا معرفي سوي کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکوي. د همدې موضوع د پوښښ لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. واصل وصال، پروګرام ته ښه راغلی. که تاسو اوریدونکو ته د دې لړۍ په اړه جواب ورکړئ او نور جزئیات ورکړئ چې صندوقونه ایښودل سوي دي، څو صندوقونه دي او کومو وزیرانو ته د باور رای ورکول کیږي، او دا هم راته وایي چې د وکیلانو نصاب پوره دی که څنګه؟
بله، ډېره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته سلام دی، ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. بالکل، د رای ورکونې بهیر پیل شوی دی او موږ هم همدلته په تالار کې نور خبریالان هم دغه پروسه له نږدې څارو. دولس نوماند وزیرانو چې په تېرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه او برنامې د ولسي جرګې له وکیلانو سره شریک کړل، نن هغوی ته ټولو ته د اعتماد د رای اخیستو یا هم د نه اعتماد لپاره صندوقونه ایښودل شوي دي. نو لړۍ د رای ورکونې بهیر روان دی. 103 یا وکیلان نن په تالار کې موجود دي او دوی به خپلې رایې وکاروي تر څو معلومه شي چې کوم وزیر ته یا کوم وزیرانو ته دوی د اعتماد رای ورکوي او کومو ته د اعتماد رای نه ورکوي یا هم هغوی ردوي. خو یوه خبره ده چې ما له یو شمېر وکیلانو سره خبرې وکړې. دلته ډېری دا خبره کوله چې یو څه ناڅه کمپاین وزیرانو ځان ته کړی دی. د وکیلانو په منځ کې دا خبرې مطرح کېدې. د دې تر څنګ یوه بله ګنګوسې چې وه دلته چې ما واورېدل دا خبره کېده چې یو شمېر وکیلان ورته دوګونې او درېګونې تابعیتونه لري چې ښایي وکیلان ورته د اعتماد رایه ورنه کړي او د دې سبب شو چې دوی د اعتماد رایه ترلاسه نه کړي. نو تر دې مهال همدا جزئیات دي، ښایي یو ساعت یو نیم ساعت نور هم دغه لړۍ دوام وکړي او هغه وروسته به بیا جوته شي چې بالاخره څوک د اعتماد رایه اخلي او څوک ردی دي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم. وصل وصل دوستانو، د همدې بهیر په اړه نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې واوري، او دغه ورځ به د همدې خبرونې په ترڅ کې د یو شمېر تحلیلګرانو تحلیل هم واوري چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. اوس هم تر یوې لنډې وقفې وروسته ورځو د خبرونې په اړه برخه ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تکه سوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولرسي. د افغانستان جمهور ریاست کته هم په دې اړه لا زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې یوشت بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت صنایع د خونی مسؤلین ازبکستان ته د ولسمشر سفر مهم او ګټور ګڼي. اکرام الله اکرام راپور کوي.
افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ شي. که څه هم چارواکي په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر به د دغه سفر په ترڅ کې له ازبکستاني چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفر رئیس جمهور
ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونښلیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته له رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې دغه یویشت تړونونه به په کومو برخو کې لاسلیک شي، خو جمهور ریاست وړاندې ویلي و چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو نوی باب پرانیستل شوی دی. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي مو د وړاندې رسنیو ته وویل قزاقستان ته د سفر پر مهال ښاغلي غنی د ازبکستان له ولسمشر سره کتلي، او په دې کتنه کې ازبکستان د افغانستان د نساجي په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلي مرتضوي دا هم ویلي وو ازبکستاني چارواکو له دې هېواده افغانستان ته د برېښنا د مزو تمدید، په ازبکستان کې افغان محصلینو ته د زده کړو د زمینې برابرول، له افغانستان سره په وارداتو او صادراتو کې د ټیکس او مالیې راکمول، او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین ازبکستان ته د افغان ولسمشر سفر د دغه هېواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کل کې د ولسمشر دغه سفر به ډېر زیات مؤثر ځکه وي چې مالن د ازبکستان ستراتیژیک موقعیت ته موږ ضرورت لرو، هم په تجارتي برخو کې او هم په ترانزیتي برخو کې او هم په اقتصادي برخو کې. چې په ګډو پانګونو کې موږ ورته ضرورت لرو چې باید مشترکاً د ازبکي پانګوالو سره موږ په لویو پروژو کې پانګونه وکړو. نو د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
افغانستان تر دې وړاندې هم له ازبکستان سره سوداګریز، اقتصادي او د برېښنا انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. درې میاشتې وړاندې هم له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټنه غنمو د انتقال تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. د راپورونو له مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي، چې هڅه کېږي دا شمېره 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
دوستانو و موریتل چې افغان ولسمشر نن ازبکستان ته ځي، په همدې لړ کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان ازبکستان ته د ولسمشر سفر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي، وایي چې هیله لري دا سفر به ګټورې پایلې ولري. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون د استاد د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال دی چې له ښاغلي دودیال سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر څومره مهم دی.
پرشتہ هم چې دا یو ډیر ښه خبر ده، موږ دې ته د دوه نقطو نظره ګورو په اقتصاد کې. یو دغه منطقوي اقتصاد ریجنل اکانومکس د منطقې د نقطې نظره چې افغانستان هم د دې نه ډېره ګټه اخلي او هېوادونه هم. او دویمه خبره د ترانزیت د نقطې نظره چې ترانزیت نن یو صنعت بلل شوی دی. یعنې کله چې دغه صنعت صنعتي انقلاب په دغه دوه نیمو پیړیو کې د انګلستان نه راشروع شو، په دې کې درانه صنایع، بیړۍ جوړول، بیا الوتکې جوړول، اوس دغه ترانزیت څنګه دا کوم اوس په صنعت او ډېر ګټور صنعت باندې بدل شوی دی. نو دې ته موږ هم ضرورت لرو. د خوشبختانه افغانستان په دې کې ډېر ښه چانس لري، ځکه چې دغه د مرکزي آسیا، جنوبي آسیا ترمنځ داسې یو د لارې حیثیت لري. نو موږ به خوشحاله یو چې د ازبکستان هېواد او په مجموع کې دا منطقه کې مرکزي آسیا هېوادونه د افغانستان سره په ګډه کار کوي او دغه اقتصادي تړونونه به موږ دپاره هم ډېر ګټور وي.
که هم پوهان صاحب تر دې د ملا معلومه نه ده چې دغه یې وشتړونونه به په کومو برخو کې لاسلیک شي، خو ستاسو په نظر باندې اړتیا کومې برخې ته ډېره لیدل کېږي چې باید دغه تفاهم لیکونه پکې لاسلیک شي؟
موږ اړتیا معلوم داره خبره ده چې افغانستان د طبیعي منابعو خصوصا د معدن د لحاظه او د خپل موقعیت د لحاظه چې د ترانزیت هم د مالو تجاره هم د نوري فایبرونو د دې لحاظه افغانستان د خپل موقعیت نه اعظمي استفاده وکړي او په دغه ګټه کې شریک شي، دغه نور هېوادونو سره په مفاد او ګټه کې شریک شي. نور هېوادونه هم دا مرکزي آسیا ده او جنوبي آسیا، چې چین هم علاقه لري، پاکستان هم علاقه لري، دوی اغلي. نو موږ ته هم کلتوري مسایل، هم امنیتي مسایل، هم اقتصادي، دا ټول مهم دي. خو د افغانستان ډېر چانس په دغه اقتصادي اړخ کې ده، ځکه چې دغه موقعیت ډېر ورته برابر ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، وروستیو شمیرو ته په کتلو سره د پاکستان سره ورځ تر بلې سوداګریزه راکړه ورکړه کمیږي، د ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او ډیرول د پاکستان په نسبت باندې څومره سوداګریزه ګټه لري او څومره اقتصادي
ډیره ګټه لري؟ ځکه چې دغه مسیر چې ده د ازبکستان سره دا د ریل پټلۍ نقشه ده او دغه ترانسپورت ډیر ارزانه تمامیږي. د لارې مسیر یې مستقیم ده، بې جنجاله ده. په ټول د تاریخ کې دوی موږ ته کوم سیاسي موانع نه دي جوړ کړي، یعنې کوم فشار موږ نه ګورو. ولی د پاکستان سره متاسفانه موږ لیدلی چې تجارت باندې به ځینې وخت سیاسي مسایلو به تاثیر وکړي او دغه تجار باید د فشار لاندې ونیولی. او بل دغه لاره هم د طبي لحاظه، دا کابلیچونه او د زمیني لاره وه، د پاکستان سره ډېر ډېرې ستونزې درلودې. دلته موږ خطاهن امکانات نه درلودل. ولی د ازبکستان خواته تاسو وګورئ، دا سیمه څه همواره ده، ډېر ښه ترانزیت په دغه مسیر کې کېدلی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهن محمد بشیر دودیال و چې ازبکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر اهمیت شغیده. اوس به هم له مرزی احمدزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان او ازبکستان به ډیر ژر د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یوشت بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. دغه وزارت ویل مسافر خو خندینن ازادي لري ویل چې دغه ترانزیتي تړون له مخې ازبکستان او افغانستان به د منځنۍ اسیا له هیوادونو لکه چین، روسیې او قزاقستان سره ونښلي.
دغه تفاهم لیکونه ټول مهم دي چې له هغو څخه یو د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي چې د افغانستان او ازبکستان د مشرانو په حضور کې دغه تفاهم لیک لاسلیک کیږي. دغه تړون له مخې به افغانستان او ازبکستان له جنوبي اسیا سره ونښلوي.
ښاغلی خوقندی وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخې د کابل او تاشکند ترمنځ د مسافرو لومړنی مستقیم پرواز ترسره شو. ځینو حکومتي سرچینو نن ازادي راډیو ویل ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د یو هیئت په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ شي. پراتون کې 1390 المریز کال کې به په کابل کې د متشبثو ښځو د ملاتړ په نوم یو ځانګړی ریاست جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مجیدی نن د شنبې په کابل کې د افغان ښځو د ظرفیت لوړولو په هدف یې جوړ شوې غونډې ته وویل. افغان سوداګری ښځې اوس مهال په بیلابیلو اقتصادي سکتورونو کې فعالیت لري. ښاغلی مجیدی وایي افغان سوداګری ښځې ښې وړتیاوې لري او باید په هیواد کې ورته د لا فعالیت زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 200 افغانۍ، د یبور یوه 50 کیلو بوجۍ 350 افغانۍ، د وریز یو 3.5 بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستاني کلدار 543 افغانۍ.
له مرزي احمد سین مننه کو. دوستانو تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس موږ څو یوې بلې نړیواله مسلې ته په پام کې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پر اسلام آباد انتقاد کوي او وایي چې د خپل سرحداتو په اوږدو کې د افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل را سره پست دوی کې د چم د موضوع تعقیب کړی ده. تکاسب خبرونه ته شرغلی تمه څه ده چې ماته سپه په اسلام آباد کې پر کوم مسایل زیات ټینګار وکي.
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ماتیس د لیدنو کتنې په اړه نن په اسلام آباد کې تر اوسه پورې جزئیات نه دي خبر شوي. البته د دوی لیدنې کتنې له پاکستانی چارواکو سره روانې دي او کېدای شي چې په څو شیبو کې د دوی د خبرو اترو جزئیات هم خبر شي. خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې په پاکستان کې مرکزونه لري او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله کوي نور اقدامات وکړي. نو اوس چې د امریکا دفاع وزیر په پاکستان کې دی او په پام کې ده چې له چارواکو سره به هم نن خبرې وکړي، بیا هم تمه همدا ده چې ښاغلی ماتیس به دوی ته په ډاګه ووایي چې امریکا په دې مسله کې جدي ده. ښاغلی ماتیس پرون اسلام آباد ته له روانېدو مخکې په کویت کې خبریالانو ته وویل د له پاکستاني مشرانو څخه اوریدلی چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي چې یو ډول کنایه وه، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په پالیسیو کې یعنی په عملي پالیسیو کې منعکسه کړي. هغه وویل امریکا له پاکستان سره د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار غواړي او زیاته یې کړه چې امریکا له پاکستان سره د نیکو اړیکو ټینګولو او همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو ده زیاته کړه چې په عین حال کې د ولسمشر ټرمپ پر دې خبره ټینګار کوي چې باید په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په برخه کې اقدامات وشي. البته له ښاغلي ماتیس څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا دای د دې لپاره پاکستان ته راغلی چې پر دې هیواد فشار راوړي. نو د په ځواب کې ویل چې د کار تګلاره داسې نه ده، بلکې دای باور لري چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
بله، په دې ځکه یو بله پوښتنه دا مطرح کېږي چې د امریکا د فشارونو په وړاندې د پاکستان غبرګون تل دا و چې وایي موږ تروریستي ډلې ځپلې دي، آیا بیا به هم د پاکستاني چارواکو ځواب همدا وي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اکتوبر میاشت کې د واشنگټن ته د سفر پر مهال دقیقا همدغه خبره وکړه او ویل پاکستان لیوال دی چې د ټرمپ له ادارې سره همکاري وکړي، خو د زیاته کړه چې هیواد د امریکا له مرستې پرته د تروریستانو ځالې اورانې کړي دي. البته اشاره په وزیرستان کې د پاکستان د پاوځ عملیاتو ته، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن پر روانه ونې کې ویل چې د افغان حکومت د مخالفینو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په چلند کې بدلون نه دی راغلی. یعنی که څه هم ښاغلی ماتیس د امریکا دفاع وزیر په کویت کې یو څه ناڅه خوشبینانه خبرې کړې دي، خو په واشنگټن کې عمومي نظر دا دی چې اسلام آباد د طالبانو او د حقانی شبکې د وسلوالو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي.
بله، مننه کوم احمد تکل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس به هم ورسو د ته چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پر بېلابېلو مسایلو تبصرې لیکلې دي، مقالې لیکلې دي. د دغو ورځپاڼو غټ ټکي حمید محمد راخیستی دي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره د چابهر بندر د لومړنۍ برخې پر پرانستلو او پاکستان ته د امریکا په دې خبرداري بحثونه کړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د چابهر بندر د لومړنۍ برخې د پرانستلو په مراسمو کې د ایران د ولسمشر سربیره د افغانستان، پاکستان، هند، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. ورسپانې لیکلې ده چې د چابهر بندر د لومړنۍ برخې په پرانستلو سره په کال کې د دغه بندر د کارګو ظرفیت 2.5 میلیون ټنو څخه 8.5 میلیون ټنو ته لوړ شو. ورسپانې وړاندې د شنونکو په حواله لیکلې ده چې د چابهر بندر شاوخوا 80 کیلومتره لرې د اوبو بلې غاړې ته د پاکستان د ګوادر بندر چې د چین په همکارۍ جوړیږي وننګوي. خو ورسپانه لیکي چې د ایران ولسمشر په خپلو خبرو کې د دواړو بندرونو ترمنځ د سیالۍ مسله رد کړه او وی ویل چې چابهر بندر به د سیمې د هیوادونو ترمنځ یووالی او همکاري لا پیاوړی کړي. هیواد دولتي ورسپانه بیا د چابهر بندر د افغانستان لپاره خورا مهم بللی او لیکلی دی چې دا بندر به افغانستان د سیمې د سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. ورسپانې لیکلې ده چې چابهر روسه له هغې د اتکا وړ ټکی شو چې پاکستان د اټاری او واګه بندرونو له لارې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري بنده کړه. خو اوس چابهر د پاکستان د لارو ستر بدل دی چې افغانستان او هند سره تړلې دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې پاکستان له خپلو لارو د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخیست، خو چابهر بندر غرور ورمات کړ او اوس خپله د افغانستان تر فشار لاندې راغی. ورسپانې وړاندې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداری ته کتنه کړې او لیکلې ده که پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اټاری او واګه بندرونه پرانننیزي، نو افغانستان به هم منځنۍ اسیا ته د پاکستان د سوداګرۍ لارې بندې کړي. طالبان د سولې خبرو ته د کینولو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار بله مهمه مسله ده چې د کابل ورسپانو پرې پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانې لیکلې دي په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته روان دی، د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلې ده چې د ټرمپ د نوې ستراتیژۍ سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره کې د ترهګرو د خوندي ځالو په وړاندې کوم اقدام نه دی کړی. ورسپانې لیکي چې د سپینې ماڼۍ دغه چارواکي ویلې دي چې پاکستان ته یې ویلې دي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د افغان طالبان د سولې د خبرو میز ته راولي. ورسپانه لیکي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي دا په ډاګه کړه چې دوی تش خبرې نه غواړي، بلکې د افغان سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رښتینې خبرې غواړي. د ورسپانې په وینا امریکا دا هم ویلې دي تر هغو چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالې موجودې وي، نو فکر نه کېږي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر شي. هټ آف ایشیا ورسپانې هم د خپل لومړي مخ په مطلب کې د سپینې ماڼۍ د چارواکي په حواله لیکلې ده چې پاکستان د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې د پام وړ کوم کار نه دی کړی. د ورسپانې په وینا د امریکا د چارواکي ویلې ده چې دوی غواړي په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د پاکستان عملی ګامونه وګوري، ځکه د ده په وینا د امریکا صبر لا محدود نه دی. ورسپانې د سپینې ماڼۍ د دغه چارواکي په حواله لیکلې ده چې د ټرمپ اداره غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د سولې د پروسې په لړ کې رښتینې هڅې وګوري. اوټلوک ورسپانې هم په یو مطلب کې د یو امریکایي چارواکي په حواله چې د نوم له څرګندولو ډډه کړې لیکلې ده چې طالبانو په وروستیو کلونو کې ځینې لاسته راوړنې درلودلې دي او تر هغو چې په پاکستان کې د دوی پټن ځایونه له منځه نه وي تللي، دوی به د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
زموږ غله ازادي راډیو لري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوبو جو پرې پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 13.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازي اورېدلی سي. اوس هم یو شمېر عامو افغانانو د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه خپل شکایتونه موږ ته رسولي دي چې په امانت سره به یې درته خبره کړو.
ستاسو له پیغامونو
من السلام علیکم د هلمند څخه نور محمد خبرې کوم. دلته په هلمند کې دغه د بیزاسي قدوا چې د جنگو سره مجلسي د شار ته په شار کې د یو سروې ټیم چې ګرځي دغه داسې کارتون چاته جوړوي چې هغه یو درې ډبې غوړي ورکوي او درې بوجي وړ هغه نیمایي د 200 روپۍ چور کوي. هغه د وروسته کور ته پسې راځي، ورته وایي چې زما نیمایي روپۍ د هغه چاته کارت جوړوي. هغه چا هغه واقعان د دې څخه هغه چي دته پرته لاسته کېږي چاته کارت جوړوي چاغه دغه کسر سروي ټیم چې دغه سره شریکان دي. بیا د ورځې کور ته درته ورته وایي چې هغه نیمې روپۍ چې دي هغه نیمې روپۍ دی ځینې اخلي نیمې روپۍ هغه ته پرېږدي. وړم ورسره نیمه دي، غلدوم ورسره نیمه دي، بل څه شیان چې دي هغه یو کاتن دغه د سپاکونو شیان چې دي دغه هم ورسره نیمه دي. ټوله شیان مې دغه والي صاحب خلکۍ په دې نه دی خبر چې دغه هم په خبر دی څه زړه ډېره لګي په دې خبر چې دغه سروي ټیم دغه کارونه کوي. السلام علیکم.
ما پیغام دغه دا د نیمروز د ولایت د خنشرو د ولسوالۍ نه مړي کوم یو د دمبر د غاړې ملي اردو ما د جنس د سیري د موږ پر پښتو باندې باندې کیږي او زموږ د حکومت سره غوښتنه ده زموږ سره مرسته وکړي. شاعري ابل ورځ راځي دا چې وایي ټکان نه پوهتن چې کوله دې سره څنګه مړي نه وي. زموږ دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم، خلیل احمد یم د هلمند ولایت نه. موږ دلته لارې نه لرو، د لارې مشکل مو دی، هېڅ لار نه لرو. د هلمند ولایت ګرده لارې ټولې بندې دي. د باباجي سره ځو نو د نیم ساعت لار د یو پاو لار مو اوس یو ساعت نه بلکې درې ساعته څلور ساعته لار مو دی چې موږ ښار ته راځو. موږ دغه پیغام دی چې د دغه لارې خو همدې وخوړه سي.
دوستانو تاسو راغلی پیغامونه خو مو واوریدل. تخلص ک تاسو هم په خپل سیمو کې شکایتونه لرئ نو کولای سي ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ په خپل ځانګړي خبرونه کې درته خبرو کوم. دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. له نوریاس نوریس خو یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو لنډیز اورو.
په ولسی جرګه کې دولسو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر روان دی. له ولسی جرګې د ازادي راډیو خبریال وایي د ولسی جرګې نصاب پوره دی او یو سلو دریاوی وکیلان په جرګه کې حاضر دي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ازبکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د ترانزیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې څه باندې یوویشت موافقې لاسلیک کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د توغول شوي توغندي په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. د ترکیې ولسمشر ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپل شتمني له دغه هېواده بهر وباسي خیانت کوي.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار د وود ماشام تر وبجو پرې پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلاش اړه پنځه سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دغه ورځ کولای سي زموږ د دې خبرونو او دغه ورځ د نورو خبرونو تفصیل راپورونه او تحلیلونه زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو ساينسي مطلب ته ورځو. روسیا غواړي راتلونکی میلادي کال جلا ډول انټرنیټ فعال کړي چې نورو هیوادونو ته به هم او ورکړل سي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروند کوي.
روسیا غواړي چې راتلونکي 2013 کال جلا انټرنیټ فعال کړي. دا انټرنیټ به د بریکس غړو هیوادونو ته هم وغځول شي. د ډیفنس ون د راپور لمخې دا انټرنیټ به له اوسني نړیوال انټرنیټ یعنی دومین نیم سیستم جلا وي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وروستۍ غونډه کې د یو ډي ان اس د متبادل په اړه خبرې وشوې. د دوی په وینا کې روسیا په دې کار کې بریالی شي له سایبری حملو به وژغورل شي. د دوی په باور دا انټرنیټ په د روسیې ترڅنګ په هند، برازیل، چین او جنوبي افریقا کې چې د بریکس ټولنې غړي دي فعال شي.
له اسمت سروند خمو ته د راپور واورېده. او دوستانو سم د ژمنې سره سم او د معمول سره سم اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. اورېدو ته را سره پاتې شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی روغ او جوړ بیاست. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر د ورستیو سرګندونو په اړه راپور لرو. د دې بنسټ مشر جان سوپکو وایي چې تر څو د طالبانو مالی سرچینې وچ سوي نه وي د هغوی پر وړاندې جګړه نسي ګټل کېدی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
د کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشي موادو پر کارخانو د عملیاتو په نتیجه کې تر 2000 کیلوګرام زیات نشي مواد نیولې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې افغان او بهرنی ځواکونو د دیشو، باغران، موساکلا او خانشین په ولسوالیو کې د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې په موساکلا کې 1500 کیلوګرامه د تریاکو محلول، 300 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس او 150 کیلوګرامه تریاک نیولې دي.
موږ ځانګړي عملیات لرل په موساکلا کې چې د موږ قوتونو 8.12 ټنه مواد مخدر لمنځه ویوړل ته، چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر لمنځه لاړ دي، په دې کې تقریبا په لسګونو مخالفین لمنځه لاړ دي او همدارنګه د ماینونو ډیپوګانې او نور لمنځه لاړ دي.
افغان ځواکونو په موساکلا کې د نشئی موادو د تولید له کارخانو څخه 308 کیلوګرامه د امونیم نایټریټ په نوم کیمیاوي مواد هم نیولې دي. له نشئی موادو مسکراتو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز د اقرب په میاشت کې د شپږ د شپې خلمرني څېړنې بشپړې کړې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته د اقرب په میاشت کې د امنیتي ادارو له لوري د نشئی موادو د قاچاق په تور 50 کسان معرفي شوي ول، چې په هغو کې 2 تنه دولتي کارکونکي، 15 خزي او یو ایرانی شامل وو.
د اقرب په میاشت کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته په مجموع کې د 6300 پیښو په تړاو 150 نیول سوي تورن کسان معرفي سوي ول، چې په مستقیمه توګه تر 2 کیلوګرامو له زیاتو نشئی موادو سره نیول سوي ول. همداراز د اقرب په میاشت کې د دې مرکز ابتدایي محکمې 8 کسان له 6 میاشتو څخه تر 60 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس د اقرب په میاشت کې د مرکز ابتدایي محکمې 8 قضیې، استیناف محکمې 20 قضیې او د ستر محکمې د امنیت عامه دیوان 24 قضیې څېړلې او تورن کسان یې محکوم کړي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې یو تن هغه مهال نیولی چې د نشئی موادو او یا کپسولونه یې هندوستان ته قاچاق کول. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا سړی چې غوښتل یې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي کپسولونه د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي نیولی دی.
رقیه علیزی و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوبکو د وروستیو سرګندونو په اړه یو راپور لرو.
You're never going to win the war.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې لمن زولاړې نشي.
پر روزګان ولایت کې بیا بزګور د کوکنار په کښت لاس پوري کړی دی.
مجبوریه چې پر وروره چې مجبور نه سن بیا دا کار نه کوو. موږ پوهیږو چې دا اسلام تم تاوان رسي نور مملکتو ته هم رسي.
د شیشې یا کریستال د زیانونو په اړه له ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه لرو.
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پیچکاری او کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا غوړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبیه کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نشي اخیستی.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم اورېدلی سي.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو پرته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل امکان نه لري. جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو نظامي عملیاتو هرکلی کړی او دا یو مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 2 اونۍ راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې لسګونه ټن مخدره مواد له منځه تللي دي. په دې اړه عبادالله نارضی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی. خغلی سبکو ویلی چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل هغه وخت امکان لري چې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو ستره مالی سرچینه یعنی مخدره مواد له منځه لاړ شي.
تر هغو به د طالبانو پر وړاندې جګړه ونه ګټل شي چې مالی سرچینې له منځه ولاړې نه شي. جنرال نیکلسن په ډاګه وویل چې مخدره مواد د طالبانو 80% عواید تشکیلوي. نو زموږ نظر دا دی چې که غواړئ د طالبانو پر وړاندې بریالي شئ باید د مخدره موادو پر وړاندې اقدام وکړئ.
خغلی سبکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له نږدې دوه اونیو راهیسې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو ستر مرکزونه چې د وسلوالو طالبانو د تمویل سترې سرچینې بلل کېږي د افغان او امریکایي ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راغلي دي. د افغان چارواکو په خبره په دې حملو کې سلګونه ټونه مخدره مواد له منځه تللي او د هیروینو د تولید څو سترې کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینې بللي او ټینګار یې کړی چې دغه ډله د مخدره موادو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. خغلی نیکلسن ویلي چې د افغانستان مخدره مواد په کال کې 80 میلیارد امریکایي ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونه ته ځي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ نظامي عملیات اوس هم دوام لري.
موږ د کاجکي په ولسوالۍ د موساقله واشیر او د شو ولسوالۍ کې د مواد مخدر همدارنګه د طالبانو مراکز په نښه کړل او له منځه مو بیوړه چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر له منځه لاړ دي. دغه دوه شپې مخکې موږ ځانګړي عملیات لرل موساقله کې چې زموږ قوتونو 8.2 ټنه مواد مخدر له منځه بیوړل.
هاخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر هممهاله مبارزې ټینګار کوي. سیاسي کارپو او په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې مخدره مواد د افغانستان له روانې جګړې سره مستقیمه اړیکه لري، ځکه نو د جګړې د ختمېدو لپاره باید د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وشي. خغلی همدم که څه هم د مخدره موادو پر ضد روان عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغو بزګرو ته هم د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي چې له مجبورۍ کوکنار کري.
عباد الله هنانزی و چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سبکو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ او لسوالیو کې بیا بزګرو د کوکنار په کښت لاس پورې کړی، خو دولت لاس تر زنه ورته ناست دی. بزګران وایي چې دولت د بدیل کښت اسانتیا نه ده ورته برابره کړې. دوی مجبور دي چې تاریخ وکړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي اداره وایي چې سږ کال به بزګرو ته نه د کوکنارو د کښت اجازه ورکړي او نه به یې هم بدیل ورکړل سي. په دې اړه نور حال له روزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا کروندګر د ولایت مقام ودانی ته په 200 متری کې د کوکنارو په کرکیله بوخ دی او غواړي چې سسکال په خپل ځمکه کوکنار وکړي. که څه هم افغان دولت په واري واري له نړیوالو شریکانو سره ژمنې کړي او په میلیونونو افغانۍ مصرف کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کرکیله صفر کوي، خو سسکال د افغانستان په جنوب کې یو ځل بیا او په تیره بیا په اورزګان کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوي او یا هم کرل کیږي. بسم الله، د ترنکوټ ښار ولایت کام ودانی ته په 200 متری کې د چرمګر په سیمه کې د نورو کلونو په څیر سږ کال بیا هم په خپل ځمکه په ډاډه زړه کوکنار کړي، ځکه د ولایت مقام ودانی ته په 100 متری کې هم هر کال د کوکنارو کرکیله کیږي او حاصل ترې اخیسته کیږي. دی وایي خپل هم په دې باندې پوهیږي چې کوکنار د ټولنې په زیان دی، خو وایي کاروبار نشته او کوکنار له مجبورۍ څخه کړي. د ده په خبره چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس غواړي له همدې لارې خپل عاید زیات کړي او له سره بیرته خپل نوی کور پرې ورغوي او د خپلو بچانو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
غنم خو نه راته کوي، نو مجبور یي چې تاریخ په وترو خپله مځکه دغه 15 جیرې بځای دي. دغه یو لږ به غنم کو کوم وس په رسېدي. غنم خو بیخي دا مځکه اول کوي نه، ولې د اوبو نیستې ده. دلته مې دا دي دا کښتو دا شان کرم په خاطر د دغه چې 3 لک 4 لک زه د خلکو پوره وړی
چې دغه شی نه دغه پور زه په هیڅ نسم ادا کولی. دولت خو ولاکه ماته لس روپۍ راکړي چې دا واخه پور پیدا کړه. که سږ کال سم شو زه د پور وسم خلاصیم، بېرته بیا به خپل ژوند کوو.
بسم الله، دغه راز هم پر دولت نیوکه وکړه چې ورته تر اوسه یې بدیل کش نه دی موندلی. د ده په خبره چې اوبه یې په پیسو باندې دي، او کله چې هم په خپله ځمکه غنم وکړي نو یو من غنم ورته په 800 کالداري تمامېږي، نو ځکه کوکنار کړي.
د دولت څه موږ هیڅ نه غواړو انډیواله. دولت که زموږ سره کولی په دا 15 کاله کې بېښې کړي وای، نو موږ دغه څه کوله خو وختي به ملا منه دي وای چې موږ یې نه کړو. مجبور یې څه کړو وروره چې مجبور نه سو نو بیا دا کار نه کړو. موږ پوهېږو چې دا اسلام ته هم تاوان رسوي، نور مملکتو ته هم رسوي.
بسم الله، د همجی سیمې یو مثال دی، ځکه دلته سلګونه نور کروندګر هم د کوکنارو په کرکیله بوخت دي. خدا چې دولت تر دا مهاله په دې برخه کې څه کړي، دا پوښتنه مې د اورزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان څخه وکړه. هغه ازادي راډیو ته وویل
د کوکنارو په اړه باندې د اقینځ کوم تصمیم لري او هغه کښت غواړي چې وکړي. مونږه تبلیغاتي کمپاین ورته شروع کړی دی، یوه بل هغه ساحې کې چې دولت او د مخالفینو ترمنځ حایل نقطې دي. کله چې خط وړاندې کیږي دفاعي امنیتي خط، کب چېرته پیدا شي چې په امنیتي ساحه کې د کوکنارو کری بدیل مدیل نشته دی، هیڅ یو روپۍ هم څوک چاته نه ورکوي، دا مطلق امر دی ورته چپکیږي. به
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د اورزګان ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې دغلته به د کوکنارو کرکیله له منځه وړي، خو د ولایت مقام ودانۍ ته په 10 متر کې کروندګرو له کوکنارو حاصل واخیسته. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سږ کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله 3.5% او د تاریاکو تولید 8% زیات شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشو پیدا کی
یو اړې دی پورته نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اورئ. شیشا یا کریسټال یو ډول نشي مواد چې د نورو نشي موادو په پرتله خطرونه خورا ډیر دي. دا ډول نشه د انسان عصبي سیستم خرابوي او ان دا چې خبره تر لیونتوبه پورې رسیږي. دا چې شیشه څنګه کارول کیږي، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري او امیدوارو میندو ته څه زیان رسوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر نجیب الله شنوار سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې شیشه له څه ډول موادو څخه جوړه شوې ده.
شیشه په بعض اصطلاحانو کې ورته کریستال یا کراک پله د مواد مخدر طبقه بندۍ کې د تنبیه کوونکو موادو جملې څخه ده. شیشه د هم په نامه یا د اپیدرین په نامه باندې یو ګیا څخه استخراج شوې ده او بیا نور کیمیاوي مواد ورسره یو ځای شوي دي او دغه شیشه یې منځ ته راوړې ده چې علمي نوم یې میتامفیتامین دی.
که دا راته ووایې چې دغه شیشه په کومو طریقو سره کارول کیږي؟
د خورل د لیاري هم استفاده تر کوي، د پچکاري د لیاري هم استعمالږي، د کپسول په شکل باندې بعضي د واخانو کې دا موجود دي د دې نه استفاده کوي. د پودر په شکل باندې چې دي دا په دوه طریقو باندې استفاده کوي، یو پوزه کې ولکږي او د هغې د لارې استفاده کوي، او همدا پودر شکل چې دی بیا په نورو الکولي مشروباتو کې یا مثال نور موادو کې حل کوي او د خولې لیاري دغه کوي. په دوهانی ډول باندې یو ساده کاغذ باندې دغه ماده ایښودل کېږي او بیا دغه مواد دود کېږي. دغه ماده چې دا بعض خلک د پچکاري د لارې د پچکاري ساده اوبو سره یا مثلا د اویل پچکاري سره دا یو ځای کېږي، د رګ د لارې دا استعمالږي.
که دغه د هر یو په استعمال پر تاثیراتو باندې وغږیږو،
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پچکاري او دود کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا هغه وړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبیه کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نشي اخیستی، په ځای پاتې کږي. هغه مخرش مواد چې تنفسي سیستم په خپل دفاعي سیستم کې باید د منځه ویسي، ځای په ځای پاتې کږي. یو نواقص دا دی چې تنفسي مشکلات ډېر زیات منځ ته راوړي، د سږو کینسر زیاتره منځ ته راځي. هغه هغه کسان چې دا د زغ د لیار استعمالي کیدای شي چې نور مرزونه هم د دې سره یو ځای مثلا زړه تور زړه او سپین زړه دا کیدای شي چې انتقال کا ځکه دا خلک تمرکز نه لري چې حفظ الصحه مراد کا او سی پچکارونه استفاده او کله کله د زړو پچکارونه استفاده کا په مشترک استفاده کا نو دا د نور مرزونو سبب کیږي بل دا زغ د لیار راسن ځګر او بیا دماغ ته ځي او د دماغ د زیاتې بیداری یا تمدې کېدو سبب هم کیږي هغه نارمل پیغامونه چې یو دماغي حجرې نه بل دماغي حجرې ته لاړ شي هغه غیر منظم کیږي او تمرکز نشي کولای چې څه وکړم او څه ونه کړم همدارنګه د خولې لیارې چې وخوړل شي په کپسول شکل باندې دا په تدریج ډول باندې جذبهږي موږ او تاسې په کولمو کې ویلیا په نامه یو رقم ماده لرو چې هغه زموږ او تاسې مفید مواد په جذب کې ډېر رول لري د جذب پروسه په کولمو کې د منځ وړي د معدې تیزابیت زیاتوي دا پوډر شکل چې پوز لري خو بعضی خلک استفاده کوي دا هم راسن هغه دماغي مجرا د پوز چې دا هغه هم فلتر حیثیت لري د پوز ویختان لري په پوز داخل کې چې هغه وظیفه ده چې نه پرېږدي چې اجنبي مواد داخل ته لاړ شي نو د دې موادو سره د دې بیداری تنبیه ډیره زیاته منځ راځي نو هغه نارمل تنبیه چې په اجنبي موادو په مقابل کې د لرل دا هم د لاسه ورکوي نو د سردردی سبب ډیر زیات کوي
د هیروینو د تریاکو د چرسو د دغه نشو سره د دې د نشې توپیر په څه کې ده
فرق دا ده چې تریاک آرام تیار اوري او دا بیداری من سره اوري دواړه یو کازه به خوشحالي من سره اوري کله چې هیروین استفاده شي نو هغه آرامګي کوم درد لري هم د منځځي بې خوبي لري هغه هم د منځځي او آرام پروت یو شي په کیسه کې نه یو ګوشه نشین کوي ولی د شیشې د استعمال سره هغه بیدار وي
څوک چې شیشه باندې معتاد وي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه کس په شیشه باندې معتاد
یو د ټولو نه یې دا ده چې دغه مریضان نشي کړی چې خپل تمرکز وساتي دغه خلک چې دي په خپلو روزانه کارونو کې پاتې راځي زیاتره وزن د لاسه ورکوي پوستکی غونجېږي ځکه اشتها د منځه ځي کله چې اشتها د منځه لاړه نشي کړی چې ضروري مواد واخلي دا خلک ناکراره غوندې معلومهږي او دا خلک غیر منظم حرکات کا
کې لیک پر دغه لنډمهاله جانونو باندې بحث وکړي وروسته به بیا د دې اوږدمهاله جانونو ته ورشو
یو عمده ضرر دا ده چې ذهني مشکلات منځته راوړي په لنډ وخت استعمال شي که په اوږد وخت باندې استعمال شي خصوصا په هغه وخت دغه مشکلات منځته راوړي چې کله دې د اعتیاد درجې ته ورسېږي یا اجباري مرحلې ته ورسېږي چې بدون د دې موادو د استفادې نه دا نشي کړی چې خپل ژوند مخکې ویسي کېدای شي چې داسې مهم مهم سندونه د دې خلکو نه خلک واخلي په دې موادو د استفادې سره چې مثلا د کور سند دی ځکه دا خوشحاله یو هر څوک ورته یو بااعتماد کاره کږي
په اوږدمهاله کې که دغه سړی ډیر کلونه له شیشې څخه استفاده وکړي نو د کومو مشکلاتو سره به دی مخ
کله چې میتامفیتامین یا شیشه په اوږد مهال باندې د دې نه استفاده وشي شیزوپرینا یا هجانات ته رسېږي دا لیونتوب یا سایکوسیس ته دا مرحله رسېږي بیرته د دې جوړېدل ناممکن دي د قضاوت او د فکر او د احساس او دا ټول مرکزونه چې په دماغ کې بیلې بیلې وظیفې سرته رسوي دا ټول د منځه ځي او انسان یو ابتلا باندې یو لیونتوب ته رسېږي
اغه امیدوار میرمنې شي له شیشې څخه استفاده کوي پر هغه باندې به د دې نشي اغیزې څوي
کېدای شي چې د ماشوم د زیان سبب شي او بل دا ده چې هغه ښځې چې باردار دي امیدوار دي هغه نسبت نور ښځو ته غذایي موادو ته زیات ضرورت لري نو کله چې دا استفاده کا یو خاصیت د دې دا ده چې اشتیا د منځه وړي نشي کړی چې دغه ضروري غذایي مواد دا واخلي چې کله وانه خستل شو نو ماشوم ته د پلاسینتا لري چې غذایي مواد رسېږي هغه سم نه رسېږي او ماشوم هم سي تغذیه منځ راځي
د شیشې د زیانونو په اړه مو د ډاکټر نجیب الله شنواری مرکه اوریده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترنج دي سو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان؟ تر جلال آباد پورې پچوزی
دروازه زی؟
هو دروازه زو.
بس زر افغانۍ راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوښه بځي.
او نشوم څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې در وخېزه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې؟ په خیر.
او ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
اوهو اولادونه می دی.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته می ورور اوسیږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روانې.
ښه اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو نه درکوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یار باداره ډېر ډارن سړی. زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي منګی هره ورځ نه ماتېږي. په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر ویسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله. اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ کنه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپه او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کېږي؟ ځه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دی راغلم باداره. زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیا، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
ورا و سړی مخکې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ ووهه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ماول بیا پلار کی د سیګریټی اجازه نه راکوي دیو پرځای می دو سیګریټی انو وهل مول سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی یاد ته وای ستمره موټر تیز چلای
غو استاد د څه کوي مخکې می درته وویل چې موټر لک په آرامه او چلاوه د څه کوي واژنه مو
مډارېګا نمري
استاد ته ولې په خبره نه پويګې وای موټر په آرامه او چلاوه
آرامه نه کیږي اور د لس کال زمدا چې موټر چلاوه ما پرینده چې خپل ډیری وری وکړو په غلط کراز می خفه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزه ما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اته په کولی د پرتی چلی موټر
وا خلکو ولا راشه چې موټر ته بشو هلا
اوف دا مشمار خو مړی د خزه بیچاره کې امړه ده تو دې کا دا سړی لکه ژوندې ده ورورا هی ورورا ته ژوندې
ژوند خو کاشکې چې نه وای ژوند تر دې ژوند مې خو مرګ کوو میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدا تس بوک لواتا نہ چکا دے دے شو بلا ورکا کے ورکا کے